پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې 12 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په افغانستان کې د څلورو میاشتو په ترڅ کې تر 2500 ډیر امنیتي ځواکونه وشل شوي. د افغانستان د شورنې په نوم ائتلاف په مزار شریف کې وویل چې په څو ورځو کې به د هیواد دننه د خپل موجودیت اعلان وکړي، او داسې ښکاري چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به د دغه هیواد موقت صدر اعظم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وشل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې د امریکایي پوځي چارواکو او افغان حکومت په استناد چمتو شوی دی. تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 6015 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي وو. د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې ویغونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردمي افغانستان د ګوند له مشر حاجی محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستوم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی. د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دی وایي دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي. یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کژاب شه، سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستوم افغانستان ته راشي. په غونډه کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشان وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. د میدان وردک ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لوی لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې وروسته بنده شوه. د میدان وردک د والی ویند عبدالرحمن منګل په یو بیان کې وایي د کابل کندهار لوی لار وروسته له هغه بنده شوه چې د سید آباد په سلطان خیلو او شاترو سیمه کې سهار وختي نشته وشوه. بیان زیاتوي چې نشته اوس هم روانه ده. شغله منګل وایي په دې جګړه کې تر اوسه دوه طالبان وژل شوي او په چاودیدونکو موادو بار یو موټر دولتي ځواکونو نیولی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرشوب لاوشته ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه د ورځې مازیګر مهال وسوالو طالبان غوښتل چې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو تر برید مخکې امنیتي ځواکونو په شاجوی کې پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې وو طالبان ووشل شول. د سیال په وینا په جګړه کې 15 طالبان ټپیان شوي دي او د همدغه جګړې پر مهال طالبانو یو ملکي وشلی. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کیږي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت صدر اعظم شي. شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري. عباسی به تر هغو موقت صدر اعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی صدر اعظم وټاکل شي. داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدر اعظم شي. دغه بهیر لږ تر لږه دوې میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسی موقت صدر اعظم وي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړ. د جرمنی د اقتصاد وزیر له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې پر روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نشي کولی. دا نویو بندیزونه چې د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو خپله تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر بریشت زپرس لفونک میدن گروپ او رسپانه سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل موږ د اقدامات لنړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. اروپایی کمپنیو ته د دې اقداماتو زیان داره چې د لایحه لمخې ولسمشر ترامپ پر هغو لویدیځو کمپنیو هم تحریمونه وضع کوي چې د روسیه او جرمني ترمنځ د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې له ګازپروم شرکت سره د طبیعي ګاز دوه پایپلاینونه جوړوي. اروپایي مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي او اقتصاد یې زیانمنوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال پیاوړی کیږي چې شاید پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه پروسژنه سیالي کې د یوازینیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښتوان لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې لاس انجلس ته به 1.8 میلیارد ډالر مرسته برابر کړي څو د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لګښت ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تامین شود.
حکومت د دوی تورونو او غشتنو ته څه جواب لري؟ په دې اړه راپور لرو. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو. په خوست کې د سولې په خاطر جوړې شوې غونډې ګډونوالو وویل چې په خلکو کې د سولیز فکر د خپرولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر باید ډیر کار وسی.
نر افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال ګرجستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د امریکا د همکارۍ ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبريږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي. د دغه لاریون د نور جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه مجیب الرحمن حبیب زیدی. حبیب زید صاحب سلام. د دغه لاریون په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام تاسو ته. د نړۍ ټول اوریدونکو ته نن هم په مزار شریف کې لسار رئیس سرګرمه یو همایش او همدارنګ لاوین تر سره شو چې زموږ کسانو لخوا دا لاوین د بلخ ولایت ولی عطا محمد نور او همدارنګ د محمد ماکس او جرار حسین د پلویانو لخوا تر سره شو. دوی په افغانستان کې د جمعیت اسلامي جنبش اسلامي او د افغانستان د خلکو د واسطې د جنګونو کې تاسو جوړ شوي د نجات افغانستان سلامه د کومیټه لخوا ملاقات تر سره کړ. د ونډې ته یا د لاریون ته د حمایت تر خبرو کې د باس ولایت محمد نور وویل چې دی غواړي چې بې له قاعدو شرطه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دنده بېرته ورکړل شي، تبادله ورکړل شي او همدارنګه د هر لخوا کوم موجوده استبداد لري استبداد چې موجود دی هغه ته د پارټیکه کېښودل شي. او دې تر څنګ دوی وویل چې د امنیتي چارو کې کوم کسان چې په ناغړۍ متحمدی یا تورندی دی باید لخوی بند لری شی او یو سیاسی ملی مشارکت زمینه آوالا شی او کم دینی از اسمیت تریواب که موجود دی باید مرکزی حکومت دی چاروا کنا خواهر تقاومو شی او حکومت والی اقتداری توگا دی دی یا داری کسان لخوا دی جمهوری اساس یا لاری پرمخیلی بینه آوالا شی یو تحمد مشارکت اکبر خیلی شی.
ډیر زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زئی صاحب تاسو ته معلوماتو څخه اوریدونکو مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کې دوی په افغانستان کې د نجات افغانستان له حرکت سره ملاتړ اعلان کړ او د ملي مشارکت ته د لارې هوارې دو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور پښتنه کوو چې حکومت د دوی غوښتنو او تورونو ته څه جواب لري. را سره پر لیکه اکرام الله اکرام دی، له یوې وقفې وروسته به د اکرام الله اکرام سره خبرې وکړو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. تاسو واوري دل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو او د دې لپاره موږ له حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې چې هغوی د دغو کسانو تورونو او غوښتنو ته څه ځواب لري. خو تر هغه مخکې مو تاسو ته یوه د سیاسي چارو د کارپو یوه مرکه چمتو کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ایتلاف شورا ځکه اغېزمنه نه سي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې لری. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې یا په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هڅه کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن که څه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده، بلکې حکومت ولی کمزورې ده، په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري، دوی یو ځانګړې هاو برنامه لري.
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته او یا د حکومت دوی وړاندې کړې نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سلم حقیق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جوز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسي کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنې تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخار دریز نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس نه دی وړاندې کړی چې ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د برخو والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري، نو دی ضرور پوهېږم چې چا ته شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او که دوی حکومت دی که حکومت کوي حکومت خپله دوی خپله حکومت کې دي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه مې کوله که لنډې راته ځواب کوي چې په خپله په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتووالی نیول کېږي، پوښتنه دا رامنځته کېږي مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنې هڅه کېږي چې که دغه ائتلاف اعلانېږي هلته دې اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وروسته احمد ورته والی پیدا پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې دي، د په واک کې امنیت ده، کمرکي ادارې دي، یعنې هلته داسې څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. ده په څنګ کې تاسو ګاون کې وګورئ چې اوسجان ده، سریفل ده، دا به د جنرال اسلم دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یخ مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو او ری د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن څخه مو دا هغه ترګندوري مورید چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ائتلاف شورا په اړه یې ترلاسه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د موضوع په اړه مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د دغه لاریون په اړه د حکومت عکس العملونه هم لرو چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته وړاندې سي. خو اوس ورځوي نړیوالې موضوع ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ لور کولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. د ازادي رادیو د خبرونو مرکز ګرجستان ته د مایک پنس د سفر په اړه لیکلي چې هغه د ګرجستان د حکومت مشر ته د امریکا د جمهور رئیس د ملاتړ پیغام ورساوه. فرشته جلالزی را سره په سټوډیو کې ده چې راته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. فرشته جانې، مایک پنس په ګرجستان کې له چارواکو سره وکتل، څه یې وویل؟
و د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د شمالي قفقاز د هیواد د خلکو ستاینه وکړه. ویل چې د په باور له پیړیو راهیسې دغه خلک د امریکایانو په څیر د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پنس څرګنده کړه چې امریکا هیله لري چې ګرجستان به هم یو پیاوړی هیواد وي. مایک پنس پرون د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته ورسید. هغه ته د تبلیسي په هوایي ډګر کې د ګرجستان صدراعظم جورجی کیوی ریکاشویلی هرکلی وویل. هغه خپل هیواد ته د پنس سفر خورا زیات مهم وباله. ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر پراخولو ګډ کار کوي. نو له دې امله یې وویل چې ګرجستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر مهم دی. پنس له استونیا تبلیسي ته ولاړ. د استونیا په پلازمینه تالین کې د بالتیک له هیوادونو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. مایک پنس به نن د ګرجستان له صدر اعظم ولسمشر او د هغه هیواد د اپوزیسیون د یو شمېر استازو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال به همداراز د ناټو د ګډو پوځي تمرینونو کتنه وکړي چې په ګرجستان کې کیږي. په دې تمرینونو کې د ګرجستان 900 او د امریکا د متحدو ایالاتو 1400 عسکر برخه لري. د ګرجستان صدر اعظم ویلي چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر ورته مهم دی. هغه ویلي موږ هڅه کوو چې له امریکا سره خپل روابط پراخ کړو. نو دا موږ ته څرګندوي چې امریکا له موږ څخه تر کومه حده ملاتړ کوي.
فرشته جانې، نو آیا ګرجستان ته د سفر پر مهال په مایک پنس په سیمه کې د روسیې د سیاست په اړه هم خبرې وکړې؟
و مایک پنس له استونیا څخه ګرجستان ته ولاړ. هغه د بالتیک په حوزه کې د دې کوچني هیواد مشر ته او هلته ورغلو نورو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. مایک پنس په استونیا کې د خبرو پر مهال پر روسیه انتقاد وکړ چې هڅه کوي چې نړیوال ټاکل شوي سرحدونه له سره وټاکي او پر ډیموکراسۍ یو شک شیږدي. مایک پنس ټینګار وکړ او ویل چې حکومت یې د ناټو تړون ملاتړ کوي او په ځانګړي ډول یې د ناټو تړون له 15 مادې چې پر یوه غړي هیواد حمله پر ټولو غړو حمله بولي پر خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ. مایک پنس وویل د بالتیک هیوادونو ته بل هیڅ خطر دومره ستر نه دی لکه د دغو هیوادونو له ختیځ ګاونډي څخه ورمخامخ تشدد چې اشاره یې روسیه ته وه. مایک پنس د استونیا، لاتویا او لیتوانیا چې د پخواني شوروي غړي هیوادونه دي مشرانو ته سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ور استولی دی څو ډاډ ورکړي چې امریکا به تل ورسره ولاړوي. مایک پنس له دغه ځایه مونتینګرو ته ځي چې مونتینګرو هم د ناټو غړی هیواد دی او د روسیې له لوري اندېښنې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال به په پودګوریتسا کې چې د مونتینګرو پلازمینه ده د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیه، سربیا او سلووینیا د مشرانو په ګډون په یوه ستره غونډه کې هم برخه واخلي. او په رپورټونو کې ویل شوی دی چې مونتینګرو د دغه سفر وروستی غاښ دی.
ډیره مننه فرشته جلالزی چې تاسو د ګرجستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر په اړه معلومات راکړل. تاسو ازادي رادیو او ریاوس په هم یو څو اقتصادي خبرونو ته غوښ شو.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسولین وای چې د کابل تورخم په لار کې د لوړ توناش تلو د افغان سوداګرو بارونکو موټرو ته ډیرې ستونزې جوړې کړې دي. دغه بورد مشر حمودین اجی آغا په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل تورخم په لویه لار کې څلور تلي دي چې د سوداګرو له موټرو څخه د اضافي بار په نوم پیسې اخلي.
دا څلور ترازوګانې په یو لار کې څه ضرورت شته او که یو ځای دي تاجر ته ډېر تاوان رسېږي. په دې مورد کې هم د اقتصادي لحاظ هم د وخت لحاظ هم د نور مشکلات ورته ایجاد.
اجی آغا وایي چې دغه موضوع یې له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او هیله من دی چې ورته توجه وشي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د لوړ توناش تلو له امله د افغان سوداګرو بار موټرونه د ساتونو لپاره درېږي چې د بار شوو موادو د خرابېدو لامل ګرځي. په هلمند کې سبان د 500 ښځو ته د اقتصادي پراختیا په هدف د کرنې په برخه کې روزنیز شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې ښځو ته په دغه ولایت کې د تغذیې او د خوړو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د 300,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا عملي کیږي. ښاغلی قلم وایي چې د کرنې په برخه کې د روزنیز پروګرام تر عملي کېدو وروسته سبا په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کروندګرو ښځو مهارتونه لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,050 افغانۍ، د وریجې 3.5 نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,250 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 70 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په هموار سو یو څو ولایتي راپورونو ته په هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنگونو او زور اخیستی دی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼ میشتو سیمو کې بل سوی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره الیاس دایي پر لیکه دی. دایي صاحب، اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
ملالی جان سلامونه. دغه پیرن چې تاسو سره خبرې کوم، د ناوی ولسوالۍ په هماغه سیمه کې چې تېره ورځ دا وخت جګړه وه، وضعیت آرام دی، اما هره لحظه جګړه پېښېدلی شي. وسلوال اوس هم په هغه سیمه کې مورچلې لري، اوس هم د ولسوالۍ پر ودانۍ او هغلته نږدې کوم دولتي تنګړه چې پر هغو باندې خال خال ډزې کوي. اما عمر ځواک سره دې مخکې وویل چې تازه دمې سرتېر لږ رسېدلي دي سیمې ته، وضع په کنټرول کې ده، شدید مشکل نشته. ولې د ناوي اوسېدونکي وایي چې وسوال ډېر تجمل لري هلته، او دا چې څه پروګرام لري هغوی په تشویش کې دي، او اکثره کورنۍ اوس هم د سیمې څخه وځي.
ډېره زیاته مننه الیاس دایي چې تاسو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه راته نوي تازه معلومات راکړل. اوس به هم اوریدونکو ورسو او د کابل چاپ ځینو رسنیو ته به کتنه وکړو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی برید په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، د عراق او سوریې د جګړو اور تر کابله راورسید. په مطلب کې د یو شمېر افغان سیاسي شنونکو په حواله راغلي، د عراق او سوریې د جګړو اور په تدریجي ډول د افغانستان په لور راځي، خو حکومت یې پر وړاندې بې غوره دی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې تېره اونۍ په کابل کې د عراق سفارت له داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیولو په خوشحالۍ یو پروګرام جوړ کړی و، او ویلي ول چې داعش په موصل کې له منځه تللی دی. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغو افغان سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عراق په سفارت د داعش ډلې لخوا پرونی برید ښایي د غچ اخیستلو په معنا وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د عراق پر سفارت د برید تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. په سر مقاله کې راغلی پرون په کابل کې د عراق په سفارت برید وشو چې د برید تر شا تور لاسونه د داعش په لمنه پاک شوی دی. د هیواد سر مقاله لیکونکي هم لیکلي یو شمیر څېړونکي وایي چې دا برید په عراق کې له داعش ډلې څخه د موصل د نیولو غچ و، خو د سر مقاله لیکونکي په باور داسې نه ده او د عراق پر سفارت پرونی برید یې د افغانستان د هغو دښمنانو کار ګڼلې چې له نړۍ سره د دغه هیواد ښه اړیکې نه غواړي. افغانستان ما خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دا حمله افغانستان کې د داعش ډلې د قدرت یوه ننداره وه. د سر مقاله لیکونکو په باور په دې ډول داعش غوښتل وښیي چې دا ډله یوازې په سوریه او عراق کې محدوده نه ده، بلکې داعش په افغانستان کې هم کولی شي د هغو بهرنیو هیوادونو ګټو ته چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کوي زیان ورسوي. په سر مقاله کې راغلي دا حمله یو امنیتي ګواښ کیدلی شي چې امنیتي ارګانونه به د سفارتونو او بهرنیو دفترونو د امنیت ټینګښت ته اړ باسي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه په یوې لویې اندېښنې نشی بدلیدلی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ تا دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. په دې آزادۍ رد محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی، ولس هغه باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک کې خو ډیر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک دا په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغد سکسي په نامه باندې کلینیک دا، یا د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه غلطه د شفاقه یا تان راولېږي، دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله السلام علیکم، احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم، تازاو کے کلینک کے نقصان چلتا سا طبیبان دی دیر معشمان لمن گئے اڑل اخبار تاریخ تیرا دوا دلتا خرچی کی مگم دا سارا حکومت داغے حص پخصنا نہ کہی بولے تازاؤ خال افغانستان میں رت نہیں دی اے پتاؤ کے انسان نشتا سراشی پخصنا وہ کہ ٹولا تاریخ تیرا دوا خرچی کی نقصان دلتا سر طبیبان دی منگا ڈاکٹر نہ لڑو خدا دو قرآن تو خاطر بانے راشی دے ملت پخصنا وہ کہی و سلام.
تاسو ازادي رادیو اوري، تیر شپه د خوست د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماشام جوړ شوی وو. په یاد غزلیز ماشام کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او رون اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولې فکر د خورولو او پوهې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. تاسو ټول غواړئ چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځئ چې دا وطن په علم آباد کړو، راځئ چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نر افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي، او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅ کړلا وس مې نه وو یوې جینې ته پرې پیزوان راوړمه څنګه به وي درسم سات کې سبا ګوري قرآنۍ وظیفه ځان سره اکس د جانان راوړمه څنګه به وي
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه تر څو بدغلو پر اپاندو قدمو بهاره الا دې ودروي جګړه
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا اغیارو په میړانه دی څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه دی زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي وخې ګونډی ماشوم مې څه ستړی ستومانه دی دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې بس دلته ورېدلی هر انسان لبل انسان دی.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. د بلخ ولي عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت په دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لویه لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته بنده شوه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان وژل شوي دي. د کندوز د شیرخان بندر چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د ګمرک عواید 90% کې زیات شوي دي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس نن رسنیو ته په کندوز کې وویل چې د مالی وزارت له لوري د نویو پرمختللیو سیستمونو نصب او سوداګرو ته اسانتیاو دې ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني سر اعظم نواز شریف یو نژدې ملاتړی به موقت سر اعظم شي. شاهد خاقان عباسي او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو نن ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسي د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیاتی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند اکثریت لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په کابل کې 12 بجې او 2:30 دقیقې کې دونکو دی د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا اورو.
روختیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پای سره ملتیا وکړی. خبرونه نن د زړه ناروغۍ ته ځنګړې شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. پروگرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی څخه بلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم خراغ لاسویم.
مننه چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو تاسو نه یو جان مننه.
ډېره مننه کوو. مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو او د هغوی ټلیفوني اړیکې ځواب کړو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور اورو د همدغې موضوع په اړه، بیا راګرځو خپرونې ته او اوریدونکي هم کولای شي چې په خپرونه کې برخه واخلي.
د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کلیدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټول نړۍ کې د سباندې ولسو ملیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژون کورنځونو په سر کې ځای موندلی. داسې ویر ښودل شوی چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر درویشتو ملیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بې وزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شوو مړینو په 100 کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کیدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکي توګه لوړه وي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتیږي، د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مسایدیږي. زړه ناروغۍ یو اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې دموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي، د ژوند سهولتونه زیات شوي دي، خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې ځي. له بلې خوا کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده، دا هم یو فاکتور دی. په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وستونزه ده او په دې وروستیو کې موږ په هیواد کې هم دا هم ورته یو زمینه مسایدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغیو په دوو برخو ویشل کیږي، چې یو برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي نشونی ده.
هغه برخې چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی یا فاميلي تاریخ چلري.
خو له دې ټولو سره یو شمېر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شوو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. پرون ته راغله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو اوري. نن ورځ د زړه ناروغۍ خبرونه زنګړې شوې. پرون په سر کې به ډاکټر صاحب احمد زای مونږ ته وویل چې د زړه د ناروغۍ مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي.
تاسو سوال په جواب کې زه باید دومره وایم چې خپل حواله ز مثلا د زړه ناروغۍ هارت اٹیک تاسو ته تعریف کړم. خپل د زړه مثلا هارت حمله یا په ناڅاپي توګه چې د زړه حمله رامنځته کیږي، دا خپل د زړه د عضلې د اسکیمی نکروس څخه عبارت ده. یعنی خپل هغه کرونری آرټري چې خپل بلډ وینه زړه ته رسوي په هغو کې بندش رامنځته کیږي. نو هغه کې چې بندش رامنځته شي نو خپل د زړه عضلې ته غذایي مواد یا وینه اکسیجن نه رسیږي، نو هغه عضله د فعالیت نه غورځیږي او زړه موفیږي او نشي کولای چې بدن ته وینه ورسوي. نو په دې حالت یو اسباب دا دي. نور عوامل مثلا عوامل خو د زړه ځخ زیاتی چې ستاسو ته کم کم یو دوري کما، مثلا هغه اسباب چې دي مثلا کلسترول یا ترایګلیسترید یا دی وینې شحمیات دی وینې غوړ چربی دا چې لوړ سي، خپل په کرونری آرټري کې د خپل د شریان هغه کوم مثلا شریانونه چې دي دغه په او یو یا بستر کې دغه فټس یا شهم تجمع کوي، نو دغو د تنګوالي سبب کیږي. نو په دې حساس نو دغه کرونری آرټري کې چې بندش رامنځته شي نو دغه اسکیمی یا احتشای مایکارد رامنځته کیږي.
او مهم نښې نښانې څه دي کچېرې یو چاته د زړه ناروغي پیدا کیږي، هغه عمده نښې څه دي؟
خصوصا د زړه سره ناټیک تر یعنی خپل هغه د عمر په اساس باندې چې د عمر 40 کالونه بره چې عمر زیاتیږي، په دې وختو کې زیات رامنځته کیږي. نو کله چې موږ ته خپل په روختون ته کوم هغه مریضان چې مراجعه کوي هغه د چسپین یا د سینې درد نشا کوي، مریض شکایت لري چې د ما مثلا معده می سوخ لري، زړه می سوخ لري، او مثلا بعضی مریضان موږ ته چې مراجعه کوي چې مثلا زما په شا کې دردونه پیدا کیږي، اته ځینې وایي چې ما په ګیډه کې درد پیدا کیږي، هغه ته هاد اٹیک شوی وي. نو اول مهم اراز ولیم په مریض کې دا وي چې مریض ډیر خوله کوي، ته په دې ته باندې بیخي خوله نه وي راغلی، نو چې کله چې موږ د مریض نه پوښتنه کوو نو په هغه مریض باندې ډیره خوله راغلی وي او درد نه ډیر شاکی وي، نو هغه مریضان ته چې کله موږ انویسټیګیشن یا معاینات کوو نو هغه چې کله تثبیت شي نو هغه ته بیا هغه کوم پروسیجرونه چې په شپخانه کې هغه ورته نیول کیږي، اهتمامات ورته نیول کیږي.
ډیره مننه اوریدونکی دی له ننګرهار نه د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خبر ګرم خبر اوري سر.
وعلیکم سلام ساسی غاور او مهرباني.
زما د ډاکټر سره دا پوښتنه کوي چې دا غدد ناروغي یوازې په چاغو خلکو کې وی کنه د وجود په لحاظ باندې ضعیف خلکو هم ما خو چې لیدل دي باقي خلک داسې چې وجود ډیر کمزور او ضعیف وي، یعنی د وزن په حساب باندې شپږ یا پنځه شپږ کیلو وزن یې خو دا هم د وجود د تکلیف لري یو خبره. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریباً نو دغه څنګه چې دی زما وسم کم دی او عمر مې سات مې تقریبا د شوې چې یو څل به وی تقریبا دغه څه نو کدا چې څه دغه وی نو تم دغه څه په دې باره کې کوم ځه ته دیګه پښتنه لري ورته ان شاء الله منتظر
خاده دې ورور په بار کې زدم رویل شم چې د ډیرخه پښتن ته اشاره وکړه د خپل دا ویل چې مثلا هغه کسان چې ومه چې چاغ دی او بزټی مریضان دی پاغو کې د حالات زیات رمنس کیږي د زړه هم زیات رمنس کیږي، او بل دا خبر ته اشاره وکړه چې چیرې وزن کمی نو دا حالات به کمی نه وروره خپل د خپل اسباب چې دی مثلا کورونری ارټری کې خپل ضرورت پیدا کیږي، لومیلی مثلا کډی ډنګر سړی هغه مثلا د خوراک سره مثلا بی غوري وکي او توجه خپل ځان ته ونه کی خوراکونه وکي او ورزش ونه کی فعالیتونه کی، او خپل مثلا کو وزن کمیم د سموکینګ او مثلا سیګریټ دی اوس کوي د مثلا ریسپکتورونه د ته زیات دي، او مثلا کې د او اوبزټی مثلا وزن کممي کړي د چربی زیاته وی د ترسک ده، کدی مثلا ک وزن کم می او د فشار جګی او د کلسترول ټرایګلیسټریټ های وی نو د ته خطر ده، دا باید وقایع وکي او مالج ډاکټر ته لاړ سي، او مثلا د بیا د فشار باره کې خبرې وکړلې چې مثلا فشار ماته فائدہ کیږي، فشار دا یو اساسي فکتور د زړه د فاره ده چې مثلا غلطه خپل مثلا په بازي رګو کې انوریزم رامسته کیږي، یعنی د رګو پر سوالای چې هغه پیدا کیږي په د دماغ پر غونو کې مشکل پیدا کیږي، نو دا کسان چې هایپرټنشن یا فشار دي جګیږي دا باید مالج ډاکټر ته لاړ شي او د فشار د فاره دوامدار دوا باید واخلي.
بله اوریدونکو د لغور ولایت نه مېرمنی
مننه خوره تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم، منته د موږ پښتنه له ډاکټر صاحب دغه دا کله د موږ زړه خوږیږي د موږ معده هم سره سوای کوي، یا دې
اوله دای خو مثلا د عمر چې د څومره عمر لري، او په زمن کې دای باید یو صحیح کتنځی ته لاړ شي او د میدې معاینات مثلا د زړه ګراپ مثلا کوم معاینات چې میدې ته ضروري مثلا ایچ پیلوري وکي، کچېره مثلا ګاستریت وي یا مثلا په میده کې زخم را پیدا شوی وي نو هغه مالجه دومره موغ نه ده دومره سخت نه ده هغه کیږي، او بعضی وخت مثلا ځینې مریضان مثلا دا ورور چې حکایت مثلا شو شکایت لري چې مثلا د ما معده یا زړه سوځي نو دا به ضرور خامخه یو ګراب مثلا وکي د زړه لپاره چې هغه رد سي نو بعد لغنه باید معده باید تداوي کړي.
احسان لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت مرکز څخه.
ښه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
ژوند دی وسې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعلیکم سلام مهرباني.
او بل سلام ډاکټر صاحب دغه پښتون لرم چې دغه موږ څوک چې دا زمونږ وزن کم شي لکه کم خوراک وکړو چې وزن کم شي او د وزن ډېرېدو مخنیوي وکړو.
او د میډی لپاره کوم خاص تداوی لکه پریز مریض دغه متوخی
خپل او بزیټی چاغواله د مثلا ډیر نقصانات پیدا کوي خصوصا زړه. نو د دې د فارما دا توسید چې عقل انتاس مثلا سهار پاتې ګیل منځمو کنو تاسې بیا وزه یا پارک یا د ساحې تقریبا عقلا یو ډیر دقیق تاسې باید تمرین وکړي یا پیادروي وکړي بیا چې پیادروي اول ورځ کې شروع کړه اوله پیادروي بیا ورسته اکسرسایز د زیات کړي تقریبا تاسې څلويخ دقیقې تشپیتو دقو پرې تاسې باید ورزش وکړي هغه ورزش چې تاسې باندې خوله راسي کچیر تاسې باندې خوله رانسي نو تاسې وزن نه کمیږي. نو تاسې باید د اول ورځو کې کم اکسرسایز تمرین وکړي ورسته چې تاسې بدن تطابق دي ورزش سره وکړي نو هغه ورزش چې تاسې مثلا کوي اول مثلا پیادروي کوي بیا ورسته ځغاسته وکړي منډه وکړي چې تاسې باندې خوله راسي ان شاء الله چې تاسې خوله وکړي تاسې بدن خولي سي تاسې وزن کمیږي. او په زمن کې تاسې باید رژیم مونږ سي نو د ډیرو چربیانو د ډیرو غوښو د ډیرو ورجو د خوره
بل وريدون کې دی ل ګریش نامه را باندې وکړي
ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه ده دا چې ما ته څنګه د ژوند په کې تعبیر دی یا خو ما زه نه واره کوم چې په پاکستان ته هغه نو ټلیفون مې ورته یو تر دغه مشکل څه ځپې پات دی هغه نو د دنو نو توای وشان چې یو کال استعمال یې استعمال سره هغه د نو مشکلات مې نو ما ته به د ژوند په څو تا پیدا کوي یو د پیرمای کولې د استعمالوم د پیرمای کولې څنګه پرې شوولې یا دغه پیرمای په دغه باندې چې ماته د بدن په څو په پیدا کیږي یا د ادرار مشکل ته پیدا کیږي ډاکټر څنګه راوونی او چې دغه په څه ماته شي وایي
او بالکل د دې ورور بار کې مثلا چې تاسو ته مثلا ډایلټ کارډیومایپاتي یا مثلا ډی سی ایم تاسو ته پیدا شوی دی چې تاسو زړه غټ شوی دی تاسو به یو کارډیوګرافي هم کړی وي چې تاسو ایجکشن پرکشن کم ده په تاسو ته بو وزایما یعنی په سپلیا تراپو کې پرسوب هم پیدا شوی تاسو ته ورور زدومره توصیه کوم چې تاسو روزانه که شکر ونه لري روزانه یو دانه مرنه تاسو استعمال کړئ روزانه دا وخوري او په زمن کې هغه ډیورټیک چې تاسو یاد کړ مثلا لایزیکس یا پرسامایډ چې تاسو اخیستی ډاکټر تاسو ته توصیه کړی دی هغه وروره مکه تکوه هغه تاسو خیر که تاسو درار زیاتویم نو د سهار د خوره نیم ټابلیټ تاسو جاری هغه واخلی چې تاسو د زړه د غټوالي مخنیوي وکي او په زمن کې تاسو مالګه مې استعمالوي او په شپږو میاشتو کې اقلا یو کال کې تاسو یو کارډیوګرافي وکي چې تاسو د زړه مشخصات او کوم چې په زړه کې مثلا ایجکشن پرکشن هغه تعین سي چې تاسو زړه په کوم حالت کې ده.
بلې دوستانو خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځنګړې شوې او د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیرا سره دی بلوریدونکو دی مهرباني د اړیکه پرېښو بلوریدونکو ته ورزو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
او زه احمد کوم د پکتیا ولرند پټان ولسوالۍ ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب څنګه کوم چې زما کولم زیات شي ویډیو ورور په شار مې د سي او درېمه خبره دا ده چې زما چاپ طرف کله زیات خوله کی په نسبت د هی طرف کای طرف مې زما نه خوله کی د دې لپاره څه تدوی تر کاش نه کنه شته سره
د دې لپاره چې ورور تاسو کولیسټرول یا مثلا ترایګلیسټرول تاسو کولیسټرول جګیږي تاسو ته د زړه لپاره یو ریسک ده یعنی تاسو د زړه لپاره خطر ده ورور چې تاسو مثلا چې سپین لري یا مثلا د چپا طرف نه د زړه د چپا خوانه چې تاسو مثلا د درد نه شکایت لري خصوصا چې مثلا زړه په چپا طرف کې ده او تاسو کولیسټرول هم زیات دي نو تاسو باید د چربي لپاره مثلا هغه دواګان چې مثلا ډاکټر ته تاسو باید مراجعه وکړي هغه دواګان واخلي او په زمن کې تاسو باید وقایه وکي هغه خوراکونه چې مثلا تاسو چربي زیاتوي مثلا د ډیرو غوښونه د ډیرو د غوړونه باید جدي فریز وکي او روزانه اکسرسایز وکي چې تاسو د وینې کولیسټرول یا ترایګلیسټرید راټیټ شي.
زه مرجان یا د روزګان ولایت د جراو د لوسالین په دماس
ډیر ښه ساسي غاورو
د ډاکټر صاحب مرجان چې دا د وینې کولیسټرول د
په وخت سره د دوی اړیکه پېښه ډاکټر صاحب احمد زئی د ترازو چې د زړه ناروغي البته څو ډولونه لري کوم مشخص ډول لري کنه خو یو ورډونکو هم دی د پښتنه به مخلو به برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ
راځي ورو سره واخلې چې ډاکټر صاحب ماته څه جواب وایي چې مال زه جان احمد ګریش ته خبره کوم ما ول ماته زه په دا څه د بیان وره کوټه زارم خو له من نور دغه وکه ما یو وسه ګرمایټ ګولې زې استعمالوم دا ماته دې کړې مې چې مو چې نه کېږي لا کوم پیښه مې دا چې دا څه دا دا غواړم باندې کوي چې رغتې
وروره تاسو دومره دومره ویل سم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، مثلا تاسو خپل مثلا د هلمند خپل ولایت لاړ شئ، هغه ته یو کارډیوګرافي تاسو وکړئ چې تاسو د زړه اجکشن پرکشن معلوم شي. تاسو ته باید ډایجوکسین شروع شي، ډایجوکسین دواګانې باید واخلي، هغه باید خپل یو قلبي متخصص سره باید تاسو فشار وکتل شي، او د تاسو معاینات باید وسي. بعد لغنه باید دوا باید دوامدار واخلي. د زړه هغه پړسوب مثلا ډایلیټ کارډیومایوپاتي چې رامنځته کیږي، هغه مریضان ته موږ یو دوا درې اته څلور کاله پورې جاري دوا ورکو، چې هغه باید قطع نه کی وروره. ته باید لاړ شې صحیح مرکز ته، یو کارډیوګرافي وکړه، د زړه ګراف وکړه، د زړه د ډاکټر سره مشوره وکړه چې تا فشار هم چې کې، تا وزن هم وګوري، تا خپل د کوم حالت چې ده چې هغه خپل ډاکټر وویني. نو تاسو هغه چې دواګانې که زه استاد کوم دوا توصیه کوم، خدای نه خواسته تاسو باندې وبته بد سیر ولري، ځکه چې تا د زړه اجکشن پرکشن ماته نه ده معلوم، چې مثلا تاسو زه ډایجوکسین توصیه کوم که توصیه نه کوم.
بل اوریدونکی کابل نه، مهرباني وکړئ تاسو
خوراکه ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې زه پنځه ټکله ډوډۍ خورم، دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم اثر کوي، نه بوج را باندې کې ازما نه کوم، نه مطلب نه دا ټکله ډوډۍ خورم دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم بوج شي او سم ازما ولې نه تم بیا مې وسره زړه هم درد کوي.
ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم، هله کوم چې ډاکټر صاحب ته جواب راکړي. تاسو وروره د مثلا چې دا مشکل تاسو ته پیدا شوی، اوله چې تاسو د شپې خوراک وی نو اقلا تاسو چې خوراک وی نو زر مبي دیږي، نو تقریبا تاسو چې خوراک وکړه تقریبا نیم ساعت یو ساعت تاسو اکسرسایز یم پیداروي وکړي، نو تاسو به ان شاء الله دا مشکل نه پیدا کیږي. او تاسو چې خوراک وی نو مثلا تاسو کوم هغه کوم دواګانې چې مثلا د په هضمه کې رول لري، هغه کوم مثلا د خپل مثلا ډایجیشن کې رول لري، هغه دواګانې واخلی، د میډي دواګانې واخلی، هغه مخکې ډوډۍ نه مثلا وخوري، او خپل ډوډۍ چې دا په کافي اندازه تاسو واخلی، ډیر باید ځان مور نه کړی چې میډه باندې فشار راځي. ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي، څه مشکل به نه دا کوم خاصه نه زنه ده.
ادم از دور سلو ته به جې شت چې مې نه خوللې، او بس مې نه نه تاسو په چې جن مې دې مریزل رامه، بس مې پر ستالم ګرځول نه درې ګنګ ګرځول نه
اول وروره چې ته مثلا ته ګنګ سينو، ته باید د وینې معاینات مثلا کلسترول، ټرایګلیسترید، د ایچ پایلوري ټیسټ وکړه، چې تا په معده کې کومه ستونزه نه وي، یا د په وینې په دوران په وینې په جریان کې کومه ستونزه نه وي. نو کله چې تا کوم آفت چې تا په وینه کې ده مثلا تا بدن کې دغه یو سرګن سينو، هغه لپاره چې ته دوا وخلې تا مشکل به حل شي. یو صحیح کتنځي ته لاشه، معاینات تر سره کړه، چې ترڅو چې تا تشخیص وسی او مالج ډاکټر تا ته دوا درکې، نو ان شاء الله تا مشکل به حل شي.
عبدالقهار وطن دوست له پروان نه پلیک کې دی، ګورو چې د غرور څخه پښتنه لري، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم، د خپل خدای سلام کوم او تر څنګ محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، نه پښتنه دی چې دا کوم عمر کې د کسانان په دې ناروغي اخته کې یو تا او بل ما یو عمر ګرای کوي نو تا پیدا شوې نه تا په لاندې وخت یو د ټیم کې
مریضی را پیدا کی خپل خو د زړه امراض مثلا په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوی دی. مثلا هغه امراض کنجنیټل چې مثلا ماشوم کله چې تولد کیږي په هغه حالت کې هم د زړه حافظ موجود وي، چې هغه ولادي سویاش کال دی، چې هغه موږ ته ماشومان راځي مثلا د دوه ورځو درې ورځو اته نرسري کې، چې موږ ته ماشومان مراجعه کوي په هغه مثلا د دوه ورځو درې ورځو کې، هغه هم کنجنیټل انومالیګان په هغه کې موجود وي، چې په هغه کې مثلا ویز ډی ایز ډی ټیزرال جو پلوټ او پی ډی مثلا چیزی به مختلف امراض چې مثلا په پزړه کې موجود وي، مثلا ماشوم چې پیدا شي نو پغه کې په شوندو کې مثلا په خپل په وجه کې د دغه مثلا سیانوز رامنځته کیږي، او د زړه مثلا شوندو کې توروالی رامنځته کیږي، دا په ماشومانو کې دا. او تاسو بل دا پښتنه وکړه چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي د زړه حاده حمله، مثلا کورونری ارټري چې بندش رامنځته کیږي، د زړه اټک رامنځته کیږي، هغه په مثلا د څلوېښتو کالونو عمر چې بار سي، نو په دې په دغه حالت کې د زړه حملې زیاتېږي. او بل هغه وروس چې تاسو وویل چې د ده د زړه ضربان زیاتېږي او په ده باندې داسې یوه حمله راځي، نو دې ورور ته مو دا توصیه ده چې دا یو ګراپ واخلي، د زړه یو ګراف واخلی او مالج ډاکټر ته ورسی کوم خاصه ستونزه بنه ان شاء الله یو څه دواګان سره به د مشکل حل شي.
السلام علیکم خبر چا د ډاکټر صاحب څنګه ما یره چې دغه پښې می درد کې ډیر ګرمیش دی سوجه کې به خپل طرف ازاب دلته خو د پلچر خره ما به سده د چې یو سات یا درې پاو موږ نار ته باسي نار دون نه وینو دا وسی لا د چرته دوام کړی د سبب بابت ورسو چې دوه درې پای کټه ګولې راکې د باندې موږ نه وړي چې سر د بابت مو شي ابل شخص چې په خانه ته مو شي موږ ته قانون اجازه نه راکې چې د باندې شپ خانو ته وسو په سر د بابت کې د مهمه دوا نه راکې دا سی لا د شو ګرمي ده وسو چې نه ورکیش
او د دې ورته مونږ دا توسره چې مثلا خپل یوریکاسید چې مثلا په وینه کې زیات شي د پخو دردو سبب کیږي او خپل چې مثلا تاسو په کوم اوتاک چې اوسېږي دا خو بنم نه لري کچېره دا کو تاسو اوتاک نم لري نو تاسو د سې وکي چې په یو لړګي پیدا کې یو میز ځان ته جوړ کړئ په غبنه تاسو استراحت کوی په خپل منځکه باندې مې دیږي چې بعضې روماتیزم مثلا لمده منځکه هغه سبب کیږي چې تاسو ته د پخو درد پیدا کی او په ځمن کې تاسو چې مثلا وټامین ډي نه خلیا تاسو باید لمرته عقل ځان خاره کې لمرته کې نه او په زمن کې مثلا تاسو هغه دواګان چې مثلا وټامین ډي ولري هغه تاسو به ځان ته توصيه کوي چې تاسو وټامین ډي فرسي تاسو دردونه بورک شي او په زمن کې بعضي مثلا زینک اوکساید چې ځینې په بدن کې بعضي وټامینونه دي بعضي هغه دی غو د پقدان لکبل د دردونه رامنځته کیږي چې مثلا تاسو ته بخا کافی غذام نه رسیږي دی غو له وجنه هم کېدای شي تاسو دردونه پیدا شي نو ما تاسو ته دغه توصيه ده چې تاسو د نام نه ځان وساتئ او خپل ځان لمرته وخی او په زمن کې وټامین ډي
ډاکټر صاحب دې ته راځو چې کومه د زړه حمله ناشونی ده چې مخنیوي وشي
کله چې موږ ته بوتلر زګینټو کې هغه مریضان چې مثلا دوی صحیح مرکزو ته نږدې دي او موږ ته مراجعه کوي په بوتلر زګینټو کې کله چې موږ ته مراجعه وکي او دوی تشخیص وسی په هغه حالت کې دوی د حمله نه جلوګیری کوي دوی سره ډیر کومک کوي مثلا دوی د کوم رګو کې چې بندش رامنځته کړي هغه بندش لمنځوړي او دوی ته نجات ورکړي.
ډاکټر صاحب کورنۍ تاریخچا څومره د زړه په ناروغیو کې مهم فاکتور دی؟
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. د خپل مثلا د زړه مثلا په هغه کور کې مثلا چې په مور او پلار کې د هغه وفات شوي په زړه په ناروغۍ باندې نو هغه خپل مثلا د هغو زامنو ته هم په میراث باندې پاتې کیږي چې هغو ته انتقال شي نو هغو دا اسباب په دې کورونو کې زیات دي خو هغه مثلا هغه کورونه چې دا توصیه لرم چې مثلا په هغه کورونه کې چې مثلا دیغه پلار یا مور په قلبي امراض باندې مبتلا ده خپل مثلا د دوی اولادو ته دا توصیه کوم چې هغه خپل وقایه د زړه کې ډیر رول لري چې مثلا هغه خپل وقایه وکي او د خوراک سره مثلا د ډیر غوړو چربوي سره ډیر زیات احتیاط وکي او په زمن کې اکسرسایز او سره وکي نو ان شاء الله دوی ته به دغه ریسک ډیر کم وي.
بله مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خوځای سلام تاسو ډاکټر صاحب.
علیکم سلام مهرباني.
ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده ما چې دا څوک چې زړه تکلیف لري اندغه لپاره کومه وجات ډیر فائدہ لري او کوم وخت یې خوري؟
مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني.
دی ډیره ښه پوښتنه ته اشاره وکړم مثلا موږ د ورته دومره توصیه کوم چې موږ خپل مثلا قلبي متخصصین اته موږ د زړه امراض چې دي مثلا هغه امراض باندې چې خلک مبتلا دي هغه یو نوې موږ په مننه باندې تداوی کوو چې خپل هغه د زړه عضله کوي کوي نو د زړه د فاره مننه ډیره ډیره هم شایده او ډیره ګټ رسوي او په زمه کې وچې میوي چې دي مثلا هغه مریضان چې مثلا اوبزيټي وزن زیاتی روزانه درې دنې لې څلور دنې او هغه کسان چې مثلا وزن کمی تر و دنو پر د ورځې هم بادام اخشته شي چې زړه ته ډیره ګټ رسوي.
ولی خان له میدان وردګ ولایت نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
ما دا پښتنه دا چې دا زلبانې مې جوړه شوې په زلبانې دا باندې چې ګوډي هغه چې زه په دې باندې د ځلبانی ګوډي ولاري چې په اړه باندې ډاکټر صاحب له معلومات راغی.
تاسو وروره دا مشکل د میډې د زړه نه ده نو تاسو مثلا د میډې لپاره مثلا تاسو انډوسکوپي چپای پچول کی کاغذ ته ضرورت مثلا یا بیا د ایچ پایلوری ټیسټونه کوم چې د میډې د فار کیږي تاسو ستونزه په میډه کې ده او تاسو خپل د میډې ډاکټر سره په تماس کې ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي دا کومه خاص ستونزه نه ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
انرال ګوري مثلا هغه په مختلفو ګرامو باندې چې راځي مثلا لس ګرام دي مثلا سلویخ ګرام دي خپل انرال موږ په هغه حالات کې چې مثلا کچېری ناروغ د زړه ضربان زیات ولري نو هغه ته ګټه رسوي چې د زړه ریټ راټیټوي او په فشار کې هم رول لري نو هغه خپل انرال مثلا خپل استتبابات لري هغه په زړه کې ډیر مهم رول لوبوي شي او ډیر زړه ته ګټه اړوي
دا هینډرال ګولې کې چې په دوامدار توګه څوک مثلا استعمال کی د زړه ناروغي نه پیدا کیږي
نو په دوامدار توګه مثلا هغه چې زړه سالم اوسيږي او د دې دوا استعمال بیا ته نقصانات راپی پیخوي چې مثلا د زړه ریټ راټیټوي یو څو نقصانات لري او نارمل کسان باید وانه خلی
دوستانو خبرونه هم دغلته پایته رسیږي یادونه کوم چې په خبرونه کې د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب او ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه
هم مننه تاسو نه هم چې موږ ته موقعیت وخت راک او موږ هم را دعوت کړو
ډیره زیاته مننه اوریدونکو له تاسو هم د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مهروي ته لا پامن
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو